وخت مو په خیر د خبرونه دی مطلب اوریدل ته تاسو ته خرغلاس خو په پایله کې هم خبرونه لرو. د طالبان حکومت له دوه خصوصي شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلون کې سړک ته جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. د طالبان حکومت د ټولګټو وزیر سرپرست محمد سعد ثانی له دوه شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلون کوش په شری یو دیش کیلومتر سړک هوکړی کړی. یاد وزارت د خبر پیو خبره کړی خبر پانه کې کړی ده دا سړک لنی میلیون زیاتو افغانیو په لګښت جوړیږي. دا سړک د تنګی درې له امریکا لا پیل او د الوزیو دوغاباد شولک او بابوس سیمو تیریږي او د لوګر ولایت له مرکز پلالم په لسره نخلول کیږي. دغه سړک د جوړېدو چارې په شپږم میاشت کې به بشپړ شي. د نړۍ د اسماعیلی او مذهبي مشر کریم اغا خان مصر کې خورته وسپارل شو. محمد کریم الحسینی سلورم اغا خان او د نړۍ اسماعیلی شویګانو نه حاصل وختم امام د مصر په اسوهان ښار کې خورته وسپارل شو. دغه د خورته سپارلو مراسم کې پنځم اغا خان او د اسماعیلی او پنځم امام شاهزاده رحیم اغا خان د کورنۍ غړي او د اسماعیلی او ټولنې یو شمېر مشرانو ګډون کړی و. د سلور اغا خان شاهزاده کریم تبوت په یو کښته کې په تشریف فاتی بڑا دغه زنګریزه ته ولیک دو شچيري چې د نور سلام ویله او د ریما خان قبر ده. د اسوهان پولیسو دغه مراسم کې ګډونوالو ته د تسهیلاتو زمينه برابر کړې و. د اغا خان مړې د نیل پنوم غونډې کې جوړ شوی قبر کې خورته وسپارل شو. د غزي اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو په اړه د ټرمپ د تری په خبرګون کې د عربي ودونو سرمشریزه جوړیږي. مصر اعلان کړی چې د غزي اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تری په خبرګون کې د عربي ودونو مشرانو بیړنۍ ناسبه جوړه شي. دغه هیواد نن اعلان کړی چې دوی به د فبروري په 20مه د دې ناستې قربتو وکړي. مصر ویلي چې په دې ناسته کې به د غزي تړنګ کې د فلسطینیانو د استوګنې اړوندو د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وړاندیز وروسته د نوي او غواښونکو بدلونونو په اړه خبرې تیرې وشي. د ټرمپ دا وړاندیز چې تیرونې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدو پر مهال په سپینه ماڼۍ کې کړي د واشنگټن اسلامیت عربي هیوادونو نړۍ لکه د مصر، اردن او سعودي عربستان غوسی را پارولې دي. د مصر د بارنوي چار وزارت پیو بیان کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په عربي ودونه کې د فلسطین د حکومت په ګډون چې د ربلولو غوښتنې کېدي د ترسو د فلسطین د نوي او خطرناکو بدلونونو په اړه پکې خبري اترې وشي. د لوړې کچې بحثونو وروسته د دې ناستې قربتو به پرغړه اخیستې دي. د لیبیا په سویل ختیځ کې د نږدې 50 کډوالو د مړیو دوه ډله ایز قبرونه موندل شوه دي. د لیبیا چارواکو د تخیبات په سویل ختیځ دښته کې د نږدې 50 جسدونو ډله ایز دوه قبرونه موندل دي. د چارواکو په خبره دغه کډوالو غوښتل چې دغه کړکیچنې واد او شمالي افریقا لري اروپا ته ځنونه ورسوي. د لیبیا د امنیت ادارې په بیان کې اعلان کړی چې د 19 جسدونو لمړني ډله ایز قبر د جمی پورس د کوفرا خار په سویل ختیځ کې پیوه خبر کې موندل شوې دي او ځته کړی ده چې چارواکو د مړي د اجسادو معاینات لپاره وړيدي. په کوفرا کې د امنیتي ادارې د مشر محمد الفضل په خبره د انسانانو د قاچاق پر یو مرکز بریتروسه په کوفرا کې د اقل د دیر شمړو یو بل ډلې خبر هم موندل دي. نو موري ځته کړی چې ژوندې پاتې شوی کسان ورته ویلي چې په دې قبر کې کابو او یو کسان ښخ شوی دي. چارواکي لم په سیمه کې پلاتنه په حال کې دي. د خیرول ابرین موسسې چې د لیبیا په سویل ختیځ کې کډوالو سربراسي کوي ویلي چې ظاهرن ځینې دغه کسان له خخېدو مخکې په ډزو ویشل شول او وشل شوي دي. په لیبیا کې د کډوالو ډلې قبرونه موندلو غیر معمولي خبره نه ده. تېر کال هم چارواکو د دغېبات پر پلازمینې ترابلس ویل ته 350 کیلومتره کې په شریف سیمه کې لږ تر لږه 15 جسدونه له خاورو راوستي دي. بیا دغه کډوالو د تیرو دوه لره ده چې اته کوي د افریقا او منځني ختیځ له لارې تر اروپا ځنونه ورسوي. دا ودونه ده چې د 2012 کال د ناټو په ملاتړ د پاسون کلولوري د مار القذافي د راپرځولو منځ وړلو وروسته د غیبات له ګډوډوي سره مخ شو. ورسته خبرم ده چې د افغانستان د فوتسال لوبډله برازیل سره په سلور اخیزو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون اعلان کړی چې د واټ فوتسال لوبډله به په دې سلور اخیزو سیالیو کې ګډون وکړي او په لومړي ځل به د نړیوالو لوبډلې برازیل پر وړاندې ولوبېږي. دا سیالي به د هوت میاشتې له 13 تر 19 نیټې په برازیل کې ترسره شي. په دې سیالیو کې د افغانستان او برازیل د ټیمونو ترڅنګ به د ایران او ګرینلند لوبډلې هم برخه ولري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي. افغانستان کې په خورزا کې د ماشومان وخت کېدل
خورزا کې لدی د تاریخ خپل وخت یو خدای خپل ماشومان په کور کې شته دی یو د کلندې او بل د کلندې
د ملګرو ملتونو امنیت شورانن په افغانستان کې د دجډلې د غواخونو پاړه ځنګړې غونډه جوړوي. وړاندې به په خبرونه کې ووري او نورستان کې خلک د معیاري روغتي مرکزونو د جوړېدو خوښتنه لري.
معیاري روغتون جوړ شي، سامانات راوړل شي، بستر سیستم منظمي، څنګه دا د صحت برخې ته مشکل چې مشکلات جدید د داخل کې حل شي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دا سال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومان او وجهي صندوق یونیسف وایي چې په تیرې و میاشت کې په خورځواکۍ 213 اخته ماشومان رغولي، خو د افغانستان په ختیځ کې ځینې میرمنې وایي چې د اقتصادي ناګونو له امله ماشومان په سوی تغذیه اخته شدي. دغه میندې وایي د امیندواري پر مال روغتیایي کلینیکونو او قابلګانو ته په اسانه لاسرسی نه لري چې آن د ماشومانو د ځای کېدو لامل ګرځېدلی دی. نور حال د فیروز عزیزی پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیریو میاس کې په خورځواکۍ اخته د سلګونو ماشومانو د رغولو او زیګون خبره کړې، د دغه هیواد په ختیس کې یو شمېر میندې وایي ماشومان په خورځواکۍ اخته او په اسانه روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د چهلګزې سیمې یو اوسیدونکې او د دریو ماشومانو مور راهبې ازادي راډیو ته وویل چې د سختو اقتصادي ننګونو له امله یې دوه زامن په شدید خورځواکۍ اخته سبیتی.
ما خواهزا که لدیم دیده تاریخ خلق پخته دی خدا خبال ماشمانم پا کور کشته دی یا دیکنن دی یا بل دو کنن دی ماس ندارو چه خبره چه دواری خبری با دیر غریب وطن دیری بی خبری خواهریم پا کشن دکترانشتا و نخشتا و نبشتا دیر زید غریبی و واسم نشتا چه دارو بخبال اینگا دری چلور مرستگانیم دیوشی دارو منو خواهرم ماشمانم د چا خبره کیږي او بیرته مړه کیږي. څه د دارو د میکروبونه هم دي ډېر ټیسټونه مو خو بس پیسې نشته چې موږ ځان دارو.
راهبه وایي تر دې وړاندې د ښځینه قابلګانو او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي له امله دوه ماشومان هم ځای سوي دي. خو دا یوازې راهبه نه بلکې د دغې ولسوالۍ د یو بل کلي اوسیدونکي ګلمینه هم له ورته ستونزو شکایت کوي. ګلمینه چې د څلورو کوچنیو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل چې د زیګون او امیندوارۍ پر مهال یې په اسانه ډاکټر، روغتون او درملو ته لاسرسی نه وي چې دا او ماشومان یې له ګڼو ستونزو سره مخ سوي دي.
مشکلات لرو ډیر هم د سی بي امیدوارۍ وخت کې مړیم شي ولا بس هسپتال لري بس ګاډي ماري بیا را پیدا کو. ډیر خوار غریب شته دي چا سره پیسې چا سره نه. بس مونږه دا وختونه چې مونږ لګې ډاکټران زیاتې کیو
دا میرمنې داسې وخت خپل ماشومانو د خورځواکۍ او روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي خبره کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیرې یوه میاشت کې په خورځواکۍ د 213 تنو ماشومانو د درملنې خبره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین اویوالی د شنبې په ورځ په خپل اکسپانه لیکلی چې یونیسف په 13 جنوري میاشت کې په خورځواکۍ د دغه شمیر ماشومانو درملنه کړې ده. یونیسف د غراز د یک شنبه په ورځ د فبروري په 9 هم په خپل اکسپانه لیکلی چې یوازې په بادغیس ولایت کې هر میاشت 400 ماشومان زیږي. د غیدارې زیاته کړې چې دوی په یاد ولایت کې د قابلګانو او نرسانو ملاتړ کوي ترڅو نویو زیږیدلو ماشومانو او میندو ته یې پاملرنه وکړي. خو د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د جنوري په توستما په خپل یو راپور کې اندېښنه خوده او ویلي و چې له 50 کلونو کم عمر خورځواکو ماشومان شمیر به په روان 2025 میلادي کال کې 3.5 میلیونو ته لوړ شي. د ادارې ویلي چې له 35 کلونو راهیسې په افغانستان کې د خورزوکه ماشومانو شمیر 3 میلیونه و. د ملګرو ملتونو د غیدارې په خورزوکه دښته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې وروسته له هغې مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دغه هیواد سره اکثره بهرنۍ مرستې بندې شوې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دجډلې د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. امنیت شورا ویلي چې دا ناسته نن دوشنبه د فبروري لسمه جوړیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي راپور وړاندې کړي. نور جزئیات د اکرام لیکرام په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا دوشنبه د فبروري لسمه په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه کوي. په دې اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خبره کړې ویلي، په دې ځانګړې غونډه کې به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور وړاندې او بحثونه به پرې وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور چې د 3 جنوري میاشتې په یو درشمه خپور شوی، په کې راغلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. امنیت شورا ویلي چې د غونډې تباه د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکوب او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د کمیټې اجرایوي مشره نتالیا ګهرمن په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه چې لا پر خپل ځای پاتې دي د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار د دغې ډلې په وړاندې د مبارزې ادعا کړي او ویلي دي چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. خو د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي داعش لا هم د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه ګواښي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې مبارزه هغه مهال ممکنه ده چې په افغانستان کې یو قانوني او د خلکو له لوري حکومت رامنځته شي.
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس، دوه کسه یا پنځه کسه په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولای شي چې یو تخریبي عمل وکړي. نو د دې لپاره کلکټیو ریسپانس یا مجموعي مقابله دا مهمه ده. واغه په هغه صورت کې کیږي چې په یو هیواد کې مشروع قانونمند او ولسواکه حکومت وي، هلته خلک د خپل حکومتونه خوشحاله وي، ولس د حکومت سره همکاري وکړي.
د امنیتی چارو پوه محمد اساق اتمر بیا د داعش په وړاندې د ګډو هڅو وړاندیز کوي. وای امنیت شورا دی اول هغه هیوادونه چې د په خبره داعش روزي او امکانات ورته برابروي په نخښ کړي.
ترڅو پورې چې د امنیت شورا په دغه برخه کې د هغه هیوادونو چې کوم د داعش ډلو ته دوی روزنه، تجهیزات او امکانات برابروي او دوی افغانستان ته لیږي لاس په ډالګنی کې، زه فکر کوم که داعش داسې په اسانۍ موږ په سیمه کې او همدغسې په منځنۍ آسیا او په منځنۍ ختیځ کې نابود کړو. جمعي هڅې او تلاش ته ضرورت لري چې یو متحد دریځ ونیسي، همکاري ونکړي. د دې ډلې د منځه وړلو ګواښ به رفع نشي.
طالبانو ادعا کړې چې د داعش روزنیز مرکزونه له افغانستان بهر د پاکستان په یو شمیر سیمو کې موجود دي، خو دا ادعا د پاکستان حکومت رد کړي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې ګڼ بریدونه د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جګپوړي چارواکي هم په نښه شوي. د تیر 2024 د ډسمبر په 11مه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د زپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي کله چې د ډالرو نرخ د افغانۍ پر وړاندې لوړ شي، د لومړنیو توکو بیې هم سمدستي لوړېږي، خو چې ډالر بیرته راټیټ شي د دغو خوراکي توکو بیې ورسره نه راټیټېږي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت د خوراکي توکو د بیو د کنټرول غوښتنه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصاد پوهان له خلکو غواړي چې د ډالرو د نرخ له لوړېدو سره سم له اړتیا څخه ډېر توکي وانخلي چې د ډېری تقاضا له امله بازار ته د توکو پر وړاندې کول ستونزه رامنځته نه شي. حال دا به د سپوږمۍ پر راپور کې
مردم بسیار ترسیده شده که نرخوا بیشتر از این بلند نره.
سمی اولاد طالبانو دی حکومت دی خاروالی کار کون که دی وایی دی خوراکی توکو دی بیو دی الوڑی دو لامال اندخ منده. نموری دی اکشن بی پور از ازادی راڈیو تا وویل.
یوه اونۍ وړاندې چې د ډالرو نرخ لوړ شو د خوراکي توکو نرخونه هم پورته شول، خو کله چې ډالر بیرته ټیټ شول د بازار د خوراکي توکو په بیو کې هیڅ بدلون رانغی. هغه نرخونه چې یوه اونۍ وړاندې وو اوس هم هماغسې دي. خلک ډیر ویریدلي او خوراکي توکي ډیر اخلي تر څو نرخونه لا پسې ډیر لوړ نه شي. موږ ته د تیرې میاشتې معاش لا نه دی راکړل شوی. که راکړل شوی وای یو څه به مو اخیستي وو او ذخیره کړي وای تر څو له قیمتۍ او قحطۍ سره مخ نه شو.
د پروان ولایت اوسیدونکو قیام هم ورته اندېښنه لري. غازه دی رادیو ته وویل
نه اوړه اخیستای شو، نه وریجې او نه غوړي. دولت بازارونه کنټرولولی نه شي. په لسو دقیقو کې نرخونه پورته کیږي. چې پوښتنه وکړي دوکاندار وایي چې د ډالرو نرخ لوړ شوی دی. اسلامي امارت باید د خلکو غږ واوري او یوه حل لاره ورته پیدا کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي پوهان له خلکو غواړي چې د ډالرو د نرخ د لوړوالي سره سم د احتکار په موخه بازار ته راډل نه شي، ځکه دا چاره د بیو د لوړوالي لامل کیږي. د دوی له ډلې د البیرونی پوهنتون پخوانی استاد ندیم انوري ازادي راډیو ته وویل
د خوراکي توکو د بیو لوړوالی د بهرنیو اسعارو د ارزښت له زیاتوالي سره د دې نښه ده چې اوسنی حکومت د آزاد بازار د کنټرول توان نه لري. موږ د ډالرو د نرخ د لوړېدو او د خوراکي توکو د بیو زیاتوالی ګورو چې په تېرو ورځو کې ډېرې ستونزې راپیدا کړې دي. که دا کار سوداګر د خپل ګټې لپاره کوي او که عام خلک د قحطۍ او ګرانۍ له ویرې، نو بیا هم دا یوه جدي ستونزه ده.
خود سوداګر او پنګونې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره مشخص کمیسیون په ښاروالۍ کې ناسته وزارت تجارت او امارت اسلامي نرخونه ورکوي او دا چې څوک یې ذخیره کوي دا په هیڅ صورت سره دروغ ده. څوک احتکار نشي کولی او په سرایونو کې په دوکانونو کې مال په ښکاره شکل باندې پروت دی، احتکار مسله نشته. اما کله کله په لرې ځایونو کې واقعا چې نرخونه چې جګ شي به بیرته نه راښکته کیږي. اصولا باید دغه خلک نرخ بیرته راښکته کړي چې څنګه د ډالر نرخ راښکته شي.
د کابل په شهزاده سرای کې صرافان وایي چې د یکشنبې په ورځ د دلوې په یوویشتمه د یو امریکایي ډالر نرخ 3 افغانیو ته راښکته شوی و. حال دا چې د تیرې اونۍ په جریان کې 6 افغانیو ته رسېدلی و او له دې وړاندې 3 افغانیو ته لوړ شوی و. خو د کابل د منډوي دوکانداران وایي چې د خوراکي توکو بیې نه دي ټیټې شوي. د دوی په وینا یکشنبه د دلوې یوویشتمه یوه بورۍ 50 کیلویي قزاقي وړه په 1380 افغانۍ، یوه بورۍ 24 کیلویي اعلی وریجې په 2300 افغانۍ، د غوړیو یو 6 لیټره دبای په 1290 افغانۍ او یو من بوره په 300 افغانۍ خرڅېده. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د ثبات لپاره هر اونۍ لسګونه میلیونه ډالر لیلاموي، خو یو شمېر اقتصاد پوهان وایي چې دا یوه لنډمهالې حل لاره ده. دوی د ډالرو د نرخ لوړوالی د امریکا د مرستو د بندېدو له موضوع سره تړلې بولي. امریکا چې په تېرو 3 کلونو کې هر اونۍ 40 میلیونه ډالر د بشري مرستو په نوم افغانستان ته لیږل، د نړیوال بانک د راپور له مخې دا مرستې د افغانۍ د ثبات لپاره ډېرې مهمې وې. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان کې د نوي ورځو لپاره د خپلو ټولو بهرنیو مرستو ځنډولو اعلان کړی. نوموړي ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربان له پیل راهیسې له 2600 څخه زیات مرستندویه لارۍ غزې ته داخلې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلي چې په غزه کې د قحطۍ څخه تر ډېره حده مخنیوی شوی دی، خو هغه خبرداری ورکړی چې قربان مات شي نو د قحطۍ وخت بیرته زیاتېدای شي. په دې اړه نور جزئیات له فیروزي عزیزي څخه.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مشر د یک شنبه په ورځ وویل چې په غزه کې د قحطۍ مخه نیول سوي او د اوربند په تراس کې سیمې ته مرستې زیاتې سوي دي، خو هغه خبرداری ورکړی که اوربند مات سي نو د قحطۍ تهدید به زر بیرته راسي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مشر ټام فلیچر غزې ته له دوه ورځني سفر وروسته له اسوشیټډ پریس سره خبرو کې ویلي چې د جنوري په 19مه د اوربند له پیل راهیسې هر ورځ په سلګونو لارې بشری مرستې رسوي. فلیچر زیاته کړې، زه فکر کوم چې د قحطۍ ګواښ پر لویه کچه له منځه تللی، د لوږې کچه تر هغه راټیټه سوې چې تر اوربند مخکې وه. هغه دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې آیا اوربند به وغځول سي که نه، او ټاکل سوي چې د خبرو اترو دوهم پړاو پیل سي. د شپږو اونیو لومړی پړاو خبرو نیمایي پای ته رسېدلی دی. د تړون د یوې برخې په توګه اسرائیل ویلي چې دوی به هر ورځ شپږ سوه مرستندویه لاریو ته غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربند له نافذېدو راهیسې د مرستو تر 2600 زیاتې لارۍ غزې ته داخلي سوي دي. فلیچر له حماس او اسرائیلو غوښتنه کړې چې په چټکۍ سره د سیمې کنټرول بیا ټینګ کړي او دواړه باید هغه تړون ته غاړه کېږدي چې د ده په خبره ډیری ژوندونه یې ژغورلي دي. د راپورونو له مخې په نړیواله کچه هر ورځ په هرو 10,000 کسانو کې دوه یا درې کسان له قحطۍ مړه کېږي. تر اوسني اوربند څو میاشتې مخکې د خوړو خوندیتوب څارونکو د ملګرو ملتونو چارواکو او نورو د ویجاړې سوې غزې په ځینو برخو کې د احتمالي قحطۍ خبرداری ورکړی و، خو سلګونه زره فلسطینیان توانېدلي چې تر اوربند لاندې د غزې شمال ته ستانه سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان ولایت کم دیش ولسوالۍ کې د 10,000,000 افغانۍ په ارزښت د روغتیایي مرکز ته ودانۍ جوړیږي. په یاده ودانۍ کې به د اوپیډي یا د معایناتو عملیاتو لابراتوار د ستوني غواږ پوزې څانګو خونې او انتظار ځای هم ورغول شي. د مسؤلینو په وینا په یاد روغتون کې د ناروغانو لپاره شل بستره او نورې اسانتیاوې هم چمتو شي. اوسمهال د یوې مناسبې ودانۍ نشتوالي په وجه صحي کارکوونکي او ناروغان ګڼو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په راپور کې.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست طالب مسؤلین وایي په ختیځه ولسوالۍ کامدیش کې د ډی ایچ یا د ولسوالۍ په کچه روغتون لپاره د نوې ودانۍ جوړولو بنسټ ډبره کېښوده. د یاد ریاست له رسنیز دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې دغه ودانۍ ته 10,000,000 افغانۍ ځانګړي شوي دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې ودانۍ کې به د او پی ډی یا د معایناتو عملیاتو لابراتوار د ستوني غوږ پوزې څانګو خونې او انتظار ځای هم ورغول شي. د مسؤلینو په وینا په یاد روغتون کې به د ناروغانو لپاره شل بستره او نورې اسانتیاوې هم چمتو شي. د سیمې اوسیدونکي وایي پخوا د کمو باغ کې یو مجهز روغتون شتون درلوده، په تیرو جګړو کې وسوځېده او له هغه وروسته دغه روغتیایي مرکز خپله ځانګړې ودانۍ نه درلوده چې له امله یې ولسونه او صحي کارکوونکي ستونزو سره مخ وو. د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو ته وویل
دلته ډی ایچ کلینیکو ډیر ښه په سیستم معیاري جوړ شوی او ښه ډیر منظم سامان او حتی سرجري کېدله، نو هغه کلینیک بیا وسوځېدو. بیا هغې نه وروسته ډیر زیات خلک صحت برخه کې ستونزو سره مخامخ وو. خوشبختانه اوس د ډی ایچ د تعمیر د تاسیس ډبره کېښودل شوه، معیاري روغتون جوړ شي، سامانات راوړل شي، بستر سیستم منظم زمونږه دغه د صحت برخې کوم ستونزې چې مشکلات چې دي دلته داخل کې حل شي دا به ډېره ښه وي.
ښاغلی زماني وایي د ټول نورستان او په ځانګړي ډول د کامدیش سرکونه کنډو کپر او خراب دي، او همدا لامل دی چې خپل ناروغان په وخت روغتون او ډاکټر ته په اسانۍ نشي رسولی.
نو دلته لارې خرابې دي او بل خاریاتو څخه دغه سیمه لري ده، که عاجل مریض شي هغه بیا لویو ښارونو ته نه رسیږي، لاره کې ضایع کیږي. موږ خپله ډېر خوشحاله یو، خدای دې وکړي چې دا منظم او معیاري سر ته ورسیږي، جوړ شي، تر څو زموږ د خلکو دغه صحت برخې کې ستونزې مشکلات چې دي داخل پام دی ورسوالۍ کې حل شي.
د سیمې او بل اوسیدونکي محمد رحیم هم ازادي راډیو ته وویل د اساسي روغتون د نشتون په وجه ګڼ کړاوونه ګالي. په ویناي اوس چې ورته وداني جوړيږي په دې هله دي چې ورسره به دغه مشکلات هوار شي.
زمونږ ولسمه په دغه کلینیک به بیا د سر ډیر وخت راځي دي او د دې لپاره چې ډیر مشکلات به سره حل شي او د دې لپاره به صحت کې پوره وند او برخه واخلي.
د نورستان په ختیځ کامدیش کې په داسې حال کې د ولسوالۍ په کچا روختون ته د نوې ودانۍ جوړولو چارې پیل کیږي چې د یاد ولایت ډېرې کلینیکونه روغتي مرکزونه او مرکزی روختونی ودانۍ نه لري او لامل یې روغتي کارکونکو او ناروغان ستونزې ګالي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د غور ولایت ځینې سودونکو د افغانستان د کرکټ بورډ له دې اقدامات چې چمپیونز ټرافي سیالۍ ته د کرکټ د ملي لوبډلې په کمیسیونو د غور د جامڅلي یا منار جام نخې جوړ کړي هرکلی کوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې د کرکټ بورډ دغه اقدام د افغانستان له تاریخ او فرهنګ سره لیوالتیا ښیي او په دې سره په نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه تاریخي څلي بیا رغونې ته هم واړوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د غور ولایت کې د طالبان حکومت سیمه ییزو چارواکو د ورختونو مله د دغه منارجام د بشپړ تخریبیدو په خبرداري سره د ملګرو ملتونو له خوانیزو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو غوښتل چې منارجام له ویجاړېدو وژغوري. تفصیل پر راپور کې
په داسې حال کې چې د جام څلی یا مینار جام د نړیدو د خطر په اړه اندېښنې موجود دي، د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ اقدام چې د لوبډلې په کمیسیونو د دې تاریخي څلی نښې جوړې کړي د یو شمېر افغانانو له هرکلی سره مخ شوي دي. د غور ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د کرکټ بورډ په دې اقدام سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه جام بیا رغونې ته واوړي. د غور ولایت دوه اوسیدونکو عبدالرحمن او شرف الدین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
میناری جام یوازې زموږ د غوریانو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره مهم دی او په کار د چې د دې په ساتنه پالنه او د دې مینار په مرحمت کې باید ټول افغانان ونډه واخلي او پاله ونډه واخلي. موږ د کرکټ بورډ ته د دې نیک اقدام څخه هرکلی کوو.
نو دا یو ډیر ښه اقدام دی. میناری جام او نور تاریخي سیمې دا د افغانستان لپاره یو ډیر لوی تاریخي ارزښت لري. د دې مرمت او بیا جوړونه دا کولای شي چې د ګرځندوی صنعت کې مهم رول ولوبوي او هغه کسان چې هغوی ګرځندویان دي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه افغانستان ته رامات کړي. زموږ د حکومت څخه او د فرهنګي ادارو څخه دا غوښتنه ده چې نه تنها د غور ولایت میناری جام بلکې د افغانستان په ګوټ ګوټ او په نورو ولایتونو کې دا تاریخي سیمې له سره ورغوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د روان 2015 کال د جنوري میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د کرکټ ملي لوبډلې نوې جامو کې د غور ولایت د جام څلی نخې ډیزاین شوې دي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات د کرکټ د ملي لوبډلو په جامو کې د مینار جام د نخو د ډیزاین د موخو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
د دې زمنګ ډېری موخې دي چې یو موخه ده چې موږ د افغانستان لرغونتیا او تاریخ نړیوالو ته وښیو. د غرض د افغانستان خکولاوي کتاسې لدې وړاندې متوجه شوې چې موږ په زینو جامونو کې د سیالیو پر مهال د افغانستان رخام ډبر استفاده کړي، لاجورد مو استفاده کړي، د کونړ لرګي مو استفاده کړي. نو په ټوله کې داسې کړنو زمنګ مو خامدار چې د افغانستان تاریخ کلا تولیدات د نړیوالو ته وخایو.
جام څلی د افغانستان لرغونو آثارو یو مهم هغه دی چې شاوخوا 300 کاله مخکې د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ شمال ویدیس په 12 کیلومتره کې د خوخت او خاورو نه د 15 متر په لوړوالي جوړ شوی او په 2002 زیږدیز کال کې یونسکو په خپل فرهنګي میراثونو کې ثبت کړی دی. دغه تاریخي څلی چې د هریرود سیند له څنګه تیریږي د ورختونو لامله د ورانېدو له خطر سره مخ دی. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د غور ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو د دغه تاریخي چلی د بشپړ تخریبېدو په خبرداري سره د ملګرو ملتونو له خوانی زلمی او فرهنګي سازمان یونسکو وغوښتل چې جامع مینار له ویجاړېدو وژغوري. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال عبدالغفور لیوال وایي تاریخي ابدات د یو هیواد او ټولنې ارزښتمنه شتمني ده او په کار ده چې په دې برخه کې ځانګړې پاملرنه وشي.
د جام تاریخي منار شاید د بامیانو تر مجسمو وروسته مهم میراث وي. لږ تر لږه 800 کاله عمر دغه منار د افغانستان فرهنګي نښه هم ګڼلی شو. د کرکټ د ستورو پر کالیو باندې د دغه منار د عکس خپرېدل ګڼ اهمیتونه او ارزښتونه لرلی شي.
د یادونې ده چې د پاکستان په کوربتوب چمپیونز ټرافی سیالۍ د روانې فبروري میاشتې په 19مه پیلېږي او افغانستان هم پکې ګډون کوي. هیره د نوي چې د نورو هیوادونو د کرکټ لوبډلو هم ډیر ځله د خپل تاریخ، فرهنګ او دودونو د خودلو دغه شان نورو اړینو پیغامونو د رسولو لپاره ورته کړنې کړې دي.
د ازادۍ اوریدونکو خبرونه درته هم لر خوښ خبرونه. د طالبان حکومت له دوه خصوصي شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلوونکو سړک د جوړولو تړونونه لاسلیک کړه. د طالبانو د حکومت ټول غټ وزیر سرپرست محمد عیسی سانی له یادو دوه شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلوونکو شپږ شریو دیش کیلومتر سړک هوکړه کړي. یاد وزارت د خبر پیو خبره کړي خبر پانه کې کړي ده. دا سړک له نیم میلیون زیاتو افغانیو په لګښت جوړیږي. دا سړک د تنګي درې له امریکا لپل او د الوزیو دوغاباد شولک او بابو موتیریګه د لوګر ولایت له مرکز پلالم پلسره نخلول کیږي. دغه سړک د جوړېدو چارې به شپږ میاشتو کې بشپړې شي. د نړۍ د اسماعیلی او مذهبي مشر کریم آغا خان مصر کې خبرو ته وسپارل شو. محمد کریم الحسینی سلورم آغا خان او د نړۍ اسماعیلی شویګانو نه هم نه حاصل وختم امام د مصر په اسوهان ښار کې خبرو ته وسپارل شو. دغه د خبرو وسپارلو مراسم کې پنځم آغا خان او د اسماعیلی او پنځم امام شاهزاده ریم آغا خان د کورنۍ غړي او د اسماعیلی او ټولنې یو شمېر مشرانو ګډون کړی و. د سلورم آغا خان شهزاده کریم تابوت په یوه کښتۍ کې په تشریفاتي بڼه د غزنګړي ځای ته ولېږدول شو، چیرې چې د نور السلام ویلا او د دریما خان آغا خان قبر دی. د اسوان پولیسو دغه مراسمو کې ګډونوالو ته د تحصیلاتو زمینه برابر کړې ده. دغه خان مړی د نیل په نوم غونډې کې جوړ شوی قبر کې خاورو ته وسپارل شو.
ازادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی په دیونی کې ګانشمیر اوریدونکو په افغانستان کې د ډالرو د بای پر لوړیدو او د توکو پر بایو یې د اغیزو په اړه پیغامونه راته پریخي. تاسو خبر یی چې وروسته تر دې چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ له یو شمېر هیوادونو سره خپل مرستې د درېو میاشتو په مخه وزندول، نو په افغانستان کې ورسره سم د افغانیو ارزښت راکم شو. د چارې په مستقیم ډول د یو شمېر اړینو خوراکي او غیر خوراکي توکو پر بایو اغیزې وکړي. په دې اړه تاسو پیغامونه راخستل شوی. دغه راز تاسو به خبر یی چې پاکستان زرګونه افغان محصلانو ته سکالرشپونه یا بورسی ورکړی دي او دغه بورسی یو مسول وای چې سبان دي درس فیصد وانډ په کې افغان جنو ته ځانګړې شوی. په دې اړه درته مرکه هم لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکشو وای ځانو د پروګرام لاندې برخه هم لې یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونه کو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باید تجاران او دغه کوم چې خکته تجارانو نه دي، دکانداران دي، دوی باید د انصاف څخه کار واخلي. ځکه چې یو اونۍ کېږي چې ډالر داسې یا یو څو ورځې کېږي چې ډالر خکته پورته کېږي، اته یا دغې نه هم خکته شوی دی، اوس هم ریټونه ماغسې دي. خو دې وخت کې تجاران یوه بله دوکه کوي. هغه دا ده چې کله دوی ته وویل شي چې اوس خو ډالر ښکته شوی دی، تاسو ولې سوداګانې داسې ګرانې خرڅوئ؟ نو بیا دی وایي چې مونږ دا سودا مخکې کړې ده، یعنی کوم شیان چې مونږ راوړي دا مونږ مخکې راوړي دي، نو په دې خاطر باندې مونږ ګرانې خرڅو. خو چې کله فقط دی خبر شي چې ډالر یو روپۍ ختلی دی، نو بیا داسې نه وایي چې دا سودا خو ما په ارزانه کې راوړې ده، باید زه په ارزانه کې خرڅ کړم. نو دی سمدستي خپل نرخ ته تغییر ورکوي، نرخونه لوړوي. نو دغه تجاران او دغه دکانداران چې دغه کار کوي، نو دا د الله تعالی په نسبت باندې هم مجرمان دي، ځکه دی غدر او دوکه کوي، او غدر او دوکه چې څوک کوي هغه نو دا د الله تعالی په نسبت باندې هم مجرم دي. او بل دا ده چې زمونږ ولس چې دی دا یو ځپلی ولس دی، هیڅ د هر طرف نه مونږ ځورېدلي یو، جنګونه ځورولي یو، مړي ځورولي یو، غمونه دا ټولو مشکلاتو مونږ ځورولي یو، په تیره بیا غربت مونږ او تاسو ډېر ځپلي یو، ټول افغانان بل جمع دی. دغه ما نرخونه کم دغسې جګ لوړ پاتې شي، هیڅوک دا توان نه لري چې د خوراکي شیانو واخلي. نو په لحاظه د ټولو دکاندارانو تجارانو ټولو نه مې خواسته او غوښتنه ده چې د انصاف څخه کار واخلي، او بس دا ولس نور مزوروي.
دلته زموږ په شینوارو اړوند مارکو بازار، غنی خیلو بازار، او همدارنګه دا چین په ولسوالیو په بازارونو کې، په تورخم کې، د مومنداري ولسوالۍ په بازارونو کې زیاتره کلدار کارول کېږي. او دلته د ولسوالیو د مسؤلینو یعنی د ښاروالیو د خوانه د نرخونو کنټرول مخه نه ده نیول شوې، د احتکار مخه، ځکه ورځ تر بلې دوکانداران هم د خلکو نه چې په څو کې مثلا دوی خوراکي توکي یا نور غیر خوراکي توکي راوړي په هغه بیه نه ورکوي، او د ډالر په جګېدو سره دوی هم خپل قیمتونه لوړ کړي دي، او د دې نه باید بررسي وشي څو د افغاني ارزښت پر ځای پاتې شي. لکه څرنګه چې په دې وروستیو کې ډالر جګ شوی دی، نو په دې وجه باندې بیې لوړې شوې دي، او ډېری وطنوال ډېر په تشویش کې دي، ځکه هر شی چې بازار نه اخلي نو په جګ قیمت اخلي، نو په دې سره افغانۍ خپل ارزښت کم کړی دی، خلک ډېر مایوسه دي. زیاتره کورنۍ د دې وس نه لري چې په 1600 افغانۍ د وړو بوجۍ واخلي، نو ورځ تر بلې یو خوا خو بېوزلي ده، فقر دی، اقتصادي بد وضعیت دی، اقلیم بدلون دی، نو په دې سره خلکو ته ګڼ شمېر مالي زیانونه اوښتي دي.
دغه احساس مونږ بیخي نه چا خبره د ثانی په حساب باندې کولی شو، ثانی په ثانی باندې، دقه په دقه باندې، دلته چې دی په بیو کې جګوالی راځي. خو کله چې ډالر بیا د افغانۍ په وړاندې راټیټ شي، بیا دغه احساس بیا مونږ ته هیڅ معلومات نه کیږي چې د توکو بیه څنګه راټیټ شي. خو لوړوالي کې دی ډیر تکړه دي زمونږ تجاران، دوکانداران، حتی په کلي کې چې دی دوکانداران چې واړه دوکانونه دي، پاپړه یو شی بل شی خرڅوي، هغه په بایو کې ټیټوالی او جګوالی راځي. نو په ولسوالۍ بازار کې، ولایت کې خو به خامخا راځي. نو دغه احساس بالکل مونږ شو کولای، او بیخي یعنې د دقیقو په حساب یې مونږ شو کولای چې یو دوکاندار له ورشي یو شی اخلي او بیرته ووتل، او بیرته چې راغلی بس یعنی بل دوکان ته لاړ شي یا بیرته هغه دوکان نه راشي، نو بس په هغه کې بیا تغییر راغلی په بایه کې. دغه زما نظر چې تاسو ته مې وړاندې کړ، الله په امان.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ فعلاً د ایران د یاز خبرې کوم، کومې اوازې چې دي چې وایي د افغانیو د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت کم شوی دی، او خوراکي توکي مخ په لوړه تللي. دا زموږ د افغانانو خپل تاوان دی. شی ډالر اکشته چې شی په هغه به وي، او چې ډالر دا یوازې لیکه پورته ولاړې، دغه د دوو کالو شان اخوا د دوی سودایو کړي شی پورته کوي. د امارت مسؤلینو څه مو دا غوښتنه ده چې پر دغه دوکاندارانو ګوند کروشانو باندې څارنه وکړي، او د خلکو مخنیوی وکړي. السلام علیکم.
نو دا خبره ده چې دا د کومې مرستې امریکایانو چې ورکوي دا دلته په افغانستان کې، دا مرستې صحیح صفا توګه باندې نه توضیح کېږي. غریب او مستحق خلق ته نه رسیږي. دا ډیری داسې خلک وړي چې هغه مالداره وي او گزاره یې ښه گزاره یې روانې وي، غریب او مستحق سړی پاتې وي له مابینه، نو اکثره مالداره خلک وړي. او بل د امریکا په مرسته باندې الله جل جلاله دې بندګانو روزینه ده تړلې، که امریکا مرسته وکړي که نو د الله بندګان دې روزي به الله پاک ورکوي، د یو لور نه به الله پاک سبب ورته جوړوي. د امریکا مرستې چې بندې شي په دې کې په هیڅ مشکل نشته، بندې دې شي خدای پاک به بله طریقه برابره کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم شریف الله شرافت دی، د روزګان ولایت مرکز سرینکوټ د ګرمۍ د سیمې څخه خبره کوم. زما نظر دا دی چې انشاءالله په زور د خدای ټرمپ چې د ځان د دوه ځای کې انشاءالله زموږ د افغانستان د اسلام د مجاهد ولس به نه خوار انشاءالله، که خدای کول که زموږ سره خدای راسره ملګری دی د خدای په پزل سره، نو هېڅ تشویش موږ نه کوو پر دې برابر. الحمدلله موږ غرونه ګرده سره زر دي کانونه چې یو کان خرڅ کړو بس موږ اړتیا پوره کړو انشاءالله. نو خیر دا خو نو د ژوند چارې ګای مخته ګای شاته، نو بس کارونه سمېږي، د خدای ته امید لرو، ډېر امید لرو، په توکل مو ډېر په خدای دی. الله پاک چې وساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو محترم اوریدن کو ہم کرن ڈالر چدی شکل لوار شو دا مون سم بازارو باندې دی زیات منفی تاثیر کړای دی، زیات شاون کې متا شوی. محترمینو باید افغانان دی خارجیانو مرسته ته زیات نظر اونا که پخپل حیمت باید باکو سوی دی خارج مرستی چی دی اغا یو ساختانه ای دی خپل حیمتی چی دی اغا دایمی ده.
خوراکی تو که ولی نه چه هر سشی با پینجوز سل پا هر سکی بیا پر گوزه که دکانداران تا شو پل ماور پا بار خواه چې ویل به ډالر پورته دی، ډالر ها دی، ډالر وکړه څه ډالر ودلته، که ډالر هم سپور سیم کړه سی دکانداران د ډیر شی په میور په برخې دی، ځکه هم د سیم دا خبره تا تر وړي، ځکه د خرید مخکې کړي او وروسته بیا پر دې باندې ډالر مازی دوی پیسې پورته سی، دی دستي وای وای ډالر پورته دی تنکې دی، ځکه د سودا کړي بیا در باندې راپورته کوي. نو شو سو د افغانستان پر زړیدلې ملت باندې شو سو چې دا ډالر یو څه کښت سو خپل بیت باید راسي چې څه د خوراکي تو کې ارزانه سي. ټول مسلمانانو سره په تشویش کې وو او شو دي چې ډالر په یو خاطر ارزانه سي، ځکه چې کواندارانو ته ممدا او په فلما او په بخښه.
زه عمران د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ پیلن په ویش پاډر کې کار کوم، او د ډالر چې څنګه هم راکښته سو ډېر ښه وس په ځکه چې دلته خوراکي توکي غذایي مواد مخ پر لوړېدو وه، او دوکانداران ته ښې پلمې په د مخه وې، ځکه ویل به چې ډالر پورته دي، موږ په ډالرو سودا یو کو، موږ په ډالرو موږ څخه تجاران ډالر غواړي. نو په یوه خاطر ډېر ښه سو چې ډالر راکښته سو، ځکه غذایي مواد خوراکي توکي ټول ارزانه سی، او باید پر دې خپل حکومت یو څنګه وګماري، ځکه چې د نرخونو وګوري یو ځلې بیا به ټول ولایتونو کې خصوصا په کندهار کې، او بل د ډالر راکښته کېدو سره به انشاءالله ټول خوراکي توکي ارزانه سي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د زابل ولایت خبر کوم. دا بهرنی مرستې کار څه موضوع ده؟ مثال دغه بهرنی مرستې چې د لې راځي، ولکه یا یتیم ته رسېږي یا هیچا ته هم رسېږي، دوه لار سړی خپل کار کوي. شخصا زما سره په کور کې ملا ده شه، نو چې کار چاسي بس دی زما د کور اخوا ته، کور د څنګ ته د ملا صاحب پیسې اخلي، ماشونه هم اخلي، په معارف کې کار کوي، ماشوم اخلي، او دا موسسې چې راسي هم دوه کاټ سره د په کښې کې وي، ولکه یا د یتیم په کیسه کې ده، د بې وزله په کیسه کې ده. نور نو ستاسو خوښه ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې بهرنۍ مرستې بندېږي دلته، شا چې ډالر پورته سوی دی، شا چې پر شانو باندې څه اغېز وکړي، خوراکي توکي یا د سون توکي ګران سي، خو خبره تر ډېره پورې د دې ځای په تجارانو کې ده. دلته بعضې شان چې ډالر یو روپی لوړ سي دوی هغه شی چې یو روپی ګرانی جو دی شل روپی ګرانی او هغه شان چې ولسی خرسي مثلا پومبه د کنجیت دی او ریحان دی جواری دی غنم دی هر شی دی چاغه ولسی لري چې خرسي هغه شی بیا نور سره پورته کیږي نو باید د ډالر د لوړېدو سره دغه شی هم پورته سوی وای چې دا ولسی خرسي بیا باغه ګټو تاوان سره یو رقم وي به خلک نه زیانمن کېدل او نو حکومت باید دغه توجه وکړي چې نرخونه کنټرول سي او کدا رقم حالت روان نو بیا ولست ستونزه سره مخ کېدلای سي
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د نرخونو د لوړېدو او د غراز د ډالرو د بای د لوړېدو د ناوړه پایلو په اړه مو چې کومه اندېښنې څرګند کړې وي په دهیله چې د غو اندېښنو ته د حل لارې چارې ولټول شي او په افغانستان کې د بایو کنټرول ته هغه څه کار وشي چې تاسو یې غوښتنه کړې وه په دې ورسره کې اعلان وشو چې پاکستان افغان محصلانو ته زرګونه بورسونه یا سکالرشپونه ورکړي دي د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسون کې د افغانستان د بورسونو د څنګه مشر جهان زیب خان وزیر وایي چې په دغو بورسونو کې څه باندې 10% نجونو ته ځانګړي شوی دي دغه بورسیو ته له کاندیدو محصلانو ازموینې هم اخیستل شوی زموږ همکار طاهر خان له خاغلی وزیر سره مرکه کړې ده
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدی یا سلنه په هغه سومره ده 1/3 چې کوم سکالرشپ دی مطلب د اصل سکالرشپ په دې کې درې ډېر او سکالرشپ ته جنکو د پاره سپیشل
هغه به وی یعنی هغه به دغه ست
هغه کې بعد جنکو د پاره موږ د سپیشل
بدل دی یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي تاسو سره به بنوي او د افغانستان طرفه ځکه چې جنې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته د طالبانو یو پالیسی چې هغه نه فریدي نو دا به حساس موضوع خو وي نو تاسو په دې سلسله کې خو ځای خبرو کوم سره به یو انډرستانډ مفاهمت شته نشته دا به سکیږي کو یو کابل نه
موږ چې د څومره جنکی راځي پس سکالرشپ باندې هغه ته مونږ خپل امبیسی سره خبره کړې ده چې هر یو جنې سره راضي پاکستان ته هغه سره چې کوم محرم وي هغه ویزا مونږ ورته لګاو
ٹھیک ده
چې هغه معشوم ته چې پاکستان ته راضي هغه له دا تکلیف نه وي خو هغه زه پوره
دا خبره شوې ده
دا خبره ده آلریڈی دا کار مون کوچ دا کوم زړم سټوډنټان دلته سبق وای هغه په حرم چې پاکستان ته راځي مونږ هم لکه چې زمونږ ماشومې دی په خپل
دا پروسه به کله پوره مکمل شي ټوټل دا هر سټیشن نو بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوه میاش کې فروری میاش کې به زمونږ امید دا لرو چې
دا سره ورسې
روجینا یو دوه ورځې مخ کې
او تعلیم دا خلک به کله بیا راځي تعلیم د پاره دلته پاګ
او دا کې په دوه قسمه کسان دي یو دی ورکه د انډر گریډ سټوډنټان انډر گریډ مین چې دولسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر هغه د پاره خوبا زموږ د دغه چې افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې ده اغه سټوډنټان د تیارولو د پاره چې هغه کلمخ یونیورسيټانو ته ځي مونږ د دې پاره دلته زیرو سمستر ورته وایو هغه به ان شاء الله مونږ په مارچ کې شروع کوو
صحیح شو
مارچ کې چې هغه شروع شي هغه ته پاره به درې څلور پنځه میاشتې مونږ هغه ته انګریزي وایو
پاکستان
جواب جواب وځدا کوي چې کوم ستمبر سمستر راځي د دې کال چې کوم ستمبر کې کوم زمونږ مین سمستر راځي د انډر گریډ ول سټوډنټان با هغه کې مو
تاسو په کوم کوم شوبو کې سانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي
دا سکالرشپ په هر سانګا کې اویلیبل دي
بل مداوي چې موږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته اورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې راغي پیسې پاتې وي اکثر ورته ورنکړي شي دا مشکل تر خبرې
دا تریک دوه کال مخکې پوره ځکه چې دا پاکستان ګورنمنٹ فنډینګ برکو کال کې به یو کال راکو بیا به اخره کې راغې دا دوه کال مخکې نه چې زمونږ دا چیرمن صاحب د ایشو د اوټو او چا تکړه دا ګورنمنٹ سره اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغاني سټوډنټ هم
دا دوه کال بغیر دغه پاتې نشي
د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسون کې د افغان بورسونو د څنګه مشر جهان زیب خان وزیر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام ته، چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹول کرکن کو ریدن کو سلام ونن کوم ہلم نیم ٹول بر تر غ جوړ خوښ خوشالی کو سم چیر د ورو کو عزیزان خبرونه وی نو زما دا پیغام پر شینه شرکی مج یو دوست برکتی در لسکاله څوار لسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما ژغ ورز ما سره په دغه شمیره باندې یا اړیکه ټینګه کی او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 0 8 2 15 0 0 8 2 15 کچیر د زما ژغ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره دی یا ژغ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مژ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې د زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوی پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کومه نشانه وایلی ده. موږ تاسو پیغام خبر کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوځه صدا ولې د هلمند ولایت مساکره او سوالې خبرې کوم. ما یو ورور دی وکال کې د کورنا درکاسو دی چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته او دا واخې موږ کوله مرجول سوالې کړې د مرجول سوالې ستلې دی یاره که په دغه معلومات لري په دایښ ماجی مرسته رنگوي 0 2 4 9 8 0 4 1 تدنوم اسنه بسنا جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ولې او د محمد ولې ور دی د جنان اکازوی دی.
زما نوم لال جان دی، بلبل کوشنه زوی لرم، نوم یې عبد الله دی، ما کور په نیم روز کې دی. واسنه چې په دا شی و مو خدمت نه شي په دا شی.
زموږ دغه ګران اوریدونکو خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را وغوښتله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 0 0 1 0 شمیره بیا تکرارم 0 0 2 9 2 8 8 0 0 1 0
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار ولایت څخه د تاسو پیغام پیژما چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و اعظم ام سیمپیو. دا د درې کار کې چې شمیره را څخه د سخت خوتل دي د سیم کارت څخه، نو دا غا اله لرم چې دې کچیر دوی ما خپل ځغ اوري او حسین عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره دا غا شمیره د ازادي د رادیو د لاري نو دې ز خپل شمیره پیژما کچیر دوی یا بل څوک نور قریبا دې نږدې دا پیغام واوري دي، نو لفت وکي او ما سره تماس نیسي او خپل شمیره په لاغه پیغام کې پیژما چې سې شلاف منو د ازادي رادیو څخه دا خوښ لرمه چې دا په یو سوار نشر کې. نو شمیره ته اعلانوم 0 0 3 0 5 0 0 8 0 0 0. نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نور ساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام د چې زمنګ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخ کې وتلې د کوره او بیا ته درک او پته نه لګي اوس پورې کچھ ته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکې ونیسي. 0 4 0 8 0 6 نه بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجه نه دي موږ سره اړیکې ونیسي. او کل ازادي راډیو د خپرونې نه کوم پیغام پور کړی هم موږ ته ویوي. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چی منگ خطل کور تا ویزن نزن بیبتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا ورکسو عزیزان و کارکون کاری دونگ چنگ اس جولی اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمن ولایت گریش ولسوالی سره زمری د کاکازوی ورکسوی دی چې د تل سکلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي دی د تل سکلو د شلو کلو پر شا خو دی تقریبا د لاس بول سکال کیږي ته خپل کور نه ترکسوی دی د کندهار د باغپول ولسوالی باغپول خو د باغپول په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کورسه تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دې په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي. 0 3 0 5 9 8 0 0 سلام د 0 4 9 2 3 0 9 3 0 0 9 5 8 1 0 1 4 0 9 2 د خدای په امان ویل د سینما پیغام نشر کی.
السلام علیکم تازه شاعر کار کوم کو دې دومره سلام په دې له چې جوړ بس مننه په مرزا چې پرونه جوړه خړې د زړه د ورکو سوا چې ځان د پاره د پرونه مو جوړه کړې دا به خې پندور کار دی. مزمز یو دو سورک دی د مصطفی په نامه د پراوی ولایت نردری ورسالی وسیتون کې دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. او که هر څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي.
السلام علیکم د ازادۍ درځوی ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی، کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 6 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 6 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپلو همکارانو طاهر روحان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio